غگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. افغانستان په پا پاکستان باندې د پکتیا د انګور اډې د پیښې له امله رسمن احتجاج کړی دی. د فرخندې په قضیه کې د تورنو کسانو په سزا کې تخفیف راغلی دی، خو د فرخندې کورنۍ وایي چې د محکمې پریکړه د منلو وړ نه ده. او امریکا د سویس نه غوښتي دي چې د فیفا اووه تنه لوړ رتبه ماموران چې د رشوت خورۍ او اختلاس تور پرې لګېدلی د تحقیقاتو لپاره ورته حواله کړي. السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي. د افغانستان مقامات په پاکستان باندې د پکتیا د انګورو په اړه کې د وړم شپې د پیخ لامل رسمن احتجاج کړی دی. په دې حق له رپورت نه علاوه د قومونو او قبایلو د چارو د پاره د اجرایوي رئیس مشاور وزیر غازی نواستنی سره مرکه لرو، او نن شپه د آشنا ټک په پروګرام کې په دې غږیږو چې روبات څنګه جوړیږي او څنګه ورنه ګټه اخیستل کېدای شي. د پروګرام کوربه روحان نورزی دی. اوس ز زیبا خانم او سید سلیمان شاه پاچا د دې ساعت خبرونه وایي.
د افغانستان حکومت په پکتیکا کې د پاکستان د پوځ د برید له امله احتجاج کړی دی. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې راغلی دی چې د پاکستان سفیر ابرار حسین نن د پنجشنبې په ورځ د بهرنیو چارو وزارت ته وروغتل شو او د سه شنبې د شپې د برید په اړه ورته د افغانستان د حکومت اندېښنه څرګنده شوه. په بیان کې ویل شوي دي چې د افغانستان په سرحدي پولیسو باندې د توغندیو وارونه شوي دي، په نتیجه کې یو سرحدي محافظ وژل شوی دی. د بهرنیو چارو د وزارت بیان وایي چې د سیاسي چارو مرستیال حکمت خلیل قضی له پاکستان نه وغوښتل چې په جدي توګه د دې ډول اعمالو مخه ونیسي. د پاکستان د پوځ وایي امریکا غږ ته د چهارشنبې په ورځ ویلي چې په دغه پیښه کې یو افغان عسکر وژل شوی دی او صرف دو پاکستاني عسکر ټپیان شوي دي.
د فرخندې کورنۍ او د ښځو د ملاتړ ادارو د فرخندې د قتل په قضیه کې تورنو ته د کابل د استیناف د محکمې په پریکړې اعتراض کړی دی او د پریکړې په خلاف د پراخه مدني حرکتونو د پیلېدو ګواښ کړی دی. نور تفصیل وحیدالله فیضی صافی د کابل نه رالېږلی دی.
د فرخندې د قتل په دوسیه کې د تورن کسان د مدافع وکیل د معلوماتو له مخې د قانع کوونکو اسنادو او د قضیې د اصلي فایلونو د نشتون له امله هغه څلور تنه چې د کابل لوړنۍ محکمې د اعدام پر سزا محکوم کړي وو په اړه د کابل د استیناف محکمې پریکړه کړې ده چې له مخې درې تنه د بند په شلو کلونو او یو تن چې عمر یې له اتلسو ټیټ ښودل شوی وو د بند په لسو کلونو محکوم شوی دی.
قضیې جمله چهار تن سه نفرشان کې عبدالبشیر، شرف بغلانی و
د دې سلورو کسانو لډلې درې تنه چې عبدالبشیر، شرف بغلانی او د مسجد خادم زین العابدین دوی په شل کاله حبس محکوم شوی دي او یعقوب چې عمر یې له اتلسو کلونو څخه کم و په لس کاله بند محکوم شوی دی چې د ماشومانو د سرغړونې د قانون د نهه دیرشمې مادې له مخې هغه سزا چې اصل فاعل ته ورکول کیږي نو ماشومانو ته یې نیمه ورکول کیږي.
خو د فرخندې د کورنۍ غړي د استیناف محکمې د پریکړې په غبرګون کې ناخوښي څرګندوي او د عدالت غوښتنه کوي. د فرخندې کورنۍ وایي چې محکمې دا پریکړه تر فشار لاندې او د هغې په غیاب کې کړې ده.
ما به محکمه قناعت ندارم، فری محکمه
زه په دې محکمه قناعت نه کوم. په دې محکمه فشار وو، دې محکمه ناعادلانه او غیر واقعي فیصله صادر کړې ده.
لبل خدا ونسان مدني ټول نه هم خبرداري ورکوي کړه د کابل استیناف محکمه په خپل ورستي پریکړه لسره غور و نه کړی په اعتراضونو بلاس پوری کړی. حسم وکړه په دې اړه د کابل د استیناف محکمه نظر هم واخلو چې تر کومه بریده په خپل پریکړه کې خپل واک و خو زموږ له پرله پسې اړیکو سره سره بیا هم دغه محکمه غړي خبرو ته حاضر نشول. وحید الله فیض صاحب، آشنا تلویزیون، کابل.
زمونږ غږ د واشنگتن ناوړی. د ملګرو ملتونو د نړیوالې اټومي انرژۍ د ادارې رئیس یوکیا امانو نن د پنجشنبې په ورځ په تهران کې له ایراني مامورانو سره وکتل. ایران ته د ښاغلي امانو سفر د هغو کوښښونو په لړ کې تازه کوشش دی چې د هغه هیواد د اټومي پروګرام په سر راپورته شو ستونزو د حل کولو په غرض پیل شوي دي. د نړیوالې اټومي انرژۍ رئیس د ایران د ملي امنیت د شورا د رئیس علی شمخانی سره وکتل او توقع ده چې نن به د ایران د جمهور رئیس حسن روحانی سره هم وګوري. ایران له ډیر وخت را دینه انکار کوي چې ګوندی اتمی وسلې جوړي او وایي چې دا ډول تورونه د امریکا او اسرائیلو د ناقص استخباراتي رپورټونو په بنا پرې لګول شوې دي. د ایران حکومتي استازي په وینا کې د امریکا، برېټانیا، روسیې، فرانسې، چین او جرمني له هیئتونو سره مذاکرات کوي، دواړو خواوې زیار باسي چې په ټاکلې نیټه یو جامع موافقه حاصله کړي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. د آشنا رادیو نه د نړۍ خبرونو ته ادامه ورکو. د یونان صدر اعظم الکسیس سیپراس وایي چې د یکشنبه په ورځ د ریفرندم نه به صرف نظرونه کی او خلک به پریکړه کوي چې آیا حکومت له نړیوالو پور ورکوونکو نه د عاجلو پورونو د اخیستلو په بدل کې د اروپایي اتحاد سخت شرایط ومني او کنه. د یونان حکومت دغه شرایط مخکې رد کړی وو. خاغلی سیپراس داسې وویل:
بیوروکراتیسی اکریون سیدریتیکون کیکلون ایکو سینپیا تین اپوفاسی نا اودیگیثون.
ما شخصا هیڅ کلام دا توقع نه کوله چې یوه دیموکراتیک اروپا به ولس ته اجازه نه ورکوي چې د خپل راتلونکي په اړه پریکړه وکړي. خو په اروپا کې د تنگ نظرو محافظه کارو کړیو بانکونه د اختناق حالت ته رسولی دي او دا خبره هم ښکاره او څرګنده ده چې هدف او مقصد یې دا دی چې د ټول هیواد وګړي په دولتي کچه د خپل چال او نوی رنګ کار کړي.
خو اروپایي اتحادیې کلک مخالفت کړی دی او خبرداری ورکړی دی چې که د یونان خلکو دا ریفرنډم منظور کړ ښایي چې له یوروزون نه یې وباسي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل نن بیا خبرداری ورکړ چې د یکشنبې د ورځې د ریفرنډم د نتیجې د معلومېدو پورې به له یونان سره نورې خبرې ونه شي.
تاسې زمون غږ د واشنگتن اوري. ملګرو ملتونو په یمن کې د خلکو د ژوند خرابېدو او روان بحران لامل د عجلو بشري مرستو در سوال لپاره اسرائیلي حالت اعلان کړی دی. ملګري ملتونه وایي چې دا وخت د یمن په سولو کې اتیا وګړي د عجلو بشري مرستو په انتظار دي. له بلې خوا حوثیانو د چهارشنبې په ورځ د عدن ښار په دوو توغندیو وویشت. په نتیجه کې 11 کسان وژل شو او لسلو نه زیات زخمیان شو. یو عیني شاهد وویل:
بل بالامس
يعني الليله تقريبا الساعه 1 حمله کې ملکی وګړي نخښوي دي او دا د بوزدلانو کارو. سکال کله چې حسینو په صنعا کې قدرتونی او جمهور رئیس عبدالربو منصور هادي سعودي عربستان ته وتښتېده، په ځواب کې د سعودي عربستان په مشرۍ د عربو ائتلاف هوایي بمباري پیل کړه چې په زرګونو خلک یې وژلي او په لسګونو زره نور مجبور شوي چې خپل کورونه نه وتښتي.
متحده ایالاتو د سویزرلند حکومت نه غوښتي دي چې د فوټبال د نړیوال سازمان فیفا او وطنه لوړ رتبه ماموران چې پر رشوت خوري او اختلاس تورن شوي دي د تحقیقاتو په غرض ورته حواله کړي. د سویس د عدید وزارت مامورانو نن د پنځشنبه په ورځ ویل چې د دغو اوو کسانو د حواله کولو په باب ورته د امریکایي چارواکو مکتوب رسیدلی دی. د امریکا د عدلی د وزارت سرنوالانو د می په میاشت کې د فیفا نه ماموران او 15 تنه رئیسان رسمن په دې تورن کړل چې پر رشوت خوري او په غیر قانوني توګه د پیسو په کاروبار کې لاس درلوده او سی وی سی سرنوالانو د هغوی په خلاف له دې عمله ځانګړي تحقیقات پیل کړی دي چې په فساد کې لاس درلوده او د 2013 او 2022 میلادي کلونو د پاره قطر او روسیې ته د فوټبال د نړیوال جام د سیالیو د کوربتوب د ورکولو په مهال پیسې خوړلې وي. ټاکل شوی و چې فیفا په مالیزیا کې په 2018 کال کې د خپل غونډې په دوران کې د 2018 میلادي کال د پاره د فوټبال د نړیوال جام د سیالیو کوربتوب د پاره کوربه هیواد وټاکي خو خپل پریکړه وزنډوله.
مزري چارواکي وایي چې د سینا د ټاپ وزمې په هغې برخې بیرته کنټرول قائم کړی دی چې د اسلامي دولت ډلې د چهارشنبې په ورځ پرې بریدونه کړي وو. په دغو خونړیو بریدونو کې چې په پوځي پوستو وشو لږ تر لږه 45 عسکر وژل شوي دي. د مصر حکومت په یوې تلویزیوني بیانیه کې ویل چې امنیتي قواوو نن د پنځشنبې په ورځ په ځوابي حملو کې سل وسلوال وژل او په مقابل کې خپل 12 عسکر له لاسه ورکړل. له بلې خوا د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د سینا په ټاپ وزمې کې د مصري عسکرو د تلفات تلامل خپل خواخوږي څرګنده کړي او د اسلامي دولت د ډلې په ځدی په نړیواله کچه د همکاري غوښتنه کړې ده.
د چهارشنبې په ورځ ملګرو ملتونو په بوسنیا کې د هغو 8000 مسلمانانو د قتل عام یاد وکړ چې شل کاله مخکې په 1995 کال کې د بوسنیا د کورنۍ جنگ په دوران کې په سبرینیڅا کې سربانو په ډلیزه توګه وژلي وو.
په جنوبي سودان کې د ملګرو ملتونو دفتر واچ د حکومت ضد یاغیانو د چهارشنبې په ورځ د سولت ساتونکو قواو په وی اډې باندې چې په زرګونو ملکیانو پکې د روانو جګړو لامل پناه خسته و ډزې وکړي. یو کس وژل شوی او شپږ تنه زخمیان دي. د ملګرو ملتونو په اډې حمله څو ساعته وروسته له هغې وشوه چې د امنیت شورا